تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم غرمه مو په خیر هیله مندم تاسو ټول را ته جوړ رو خوشاله اوسئ یو ځل بیا تاسو ته راغلاست وایم ازادي رادیو ته او د تال او تال خبرونه ته هیله مندم چې د نننۍ خبرونه تر پایه هم ما سره ملتیا ولري او ریدونکو اوسئ نن هم یو دروند او قدرمن میلمه له ما سره په خبرونه کې دی چې زبې تاسو ته معرفي کوم خاغله مهم بلا زغم دی افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده په دې به هم پوسو او د خوښې سندرې او سندرغاړی څوک دی دا به هم واورو ښه راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله
سلامت سیجوش مننه دی بلین نه کوردن
دیره مننه په لومړي سر کې راته وایسته چې مسافر شپې ورځې مو څنګه تیریږي انشاءالله هر څه ښه دی سم دی
خیو بولنو دی شکایت بخنوی خوم مسافری خپل ستونزې لري داسې یو حالت دی لکه سړی چې په برزخ کې وي نه د دې خوا وي نه د هغې خوا
د مسافري دغه حالت د تاسو په ژوند په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی هغه مسلک مو دی لیکوالي په برخه څومره اغېز کړی دی
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي په دې چې مختصی دغه خبر ګرمه جاز خلک یو اجتماعي اړیکې مو زیات دي بخین نو بلده کسرم چې مخامخ کې خبرې اترې او مجلس ورسره کوو او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي وخت نا وخت مجلسونه واردار وي دلته نو نه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کې نو دا طبعاً په سړی باندې اثر کوي سړی لږ ځوروي او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې زده کړې مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي او ډېر زیار غواړي ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري او د چارواکو چلند ته چې ګوري بیا په همدې عالم شکر باسي
زغم صاحب څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاستئ او په بهر ملکو کې ژوند کوئ
تقریبا سباندې درې نیم کال کېږي چې له وطن راوتلی
یم درې نیم کالو کې آیا تاسو لیکنه کړې ده لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل لږه سی وړې وړې لیکنه هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سی کل کوي د کتاب لیکل یا هم د سی او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلې ده په همدې موده کې
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و او دغه سې نیمګړی پاتې و هغه مې دلته بشپړ کړ چې راغلم په دې لومړیو میاشتو کې او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي داسې څه نشته.
غواړئ داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ولیکئ؟
دی باندې مې خو لا فکر نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راښیي. او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی په دغسې حالت کې، څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکه کوي. خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دا ګړی داسې څه په پلان کې نه لرم.
زه غواړم په دې پوه شم د شاعرانو یو خبره داسې وایي، کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی، او دلیل یې دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالي هم داسې کوم الهام لري، لکه لیکوالي هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینی ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاسو راخلي یو ناول، یو کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوئ؟
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي سړی، که وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نشي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي، او سړی اسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی د کله کله یوه قسم یې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلي. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم یو څه لیکم، د دوی غږ بېخي نه اورم په خپل ځان کې دوم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلي دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي. په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ غوږ نه وي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیری برخه یې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو دپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې، هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نومېده د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو ناولونو برخه.
او د ناول وسل هم دغمره خوندور وي، هم دغمره علاقه مند کی انسان ورته، لکه څنګه سي تاسو لیکي او تاسو ته په لیکلو کې خوندر کوي. د ما پوښتنه دا ده سي له څو وخت راهیسي، څو کلن وستی، له کومې مودې راهیسي تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ؟ له څو وخته مو شروع کړی ده او لومړنی لیکل مو څه و، څه مو لیکلي وو؟
نورو اکثر لیکوالو مختلف نه دغه د لیکوالۍ پیل مې اکثر لیکوال په کمکیني عمر کې، په زلمی کتاب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په 40 کلنۍ 50 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه مخکې مې څه نه وو لیکلي.
دلیل تاسو په څه کې پیدا کړه؟ ولې مو په 40 کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود، البته زه مې ورته تخنیدر په زلمه کتاب کې په اتم نهم صنف کې چې وم، هغه وخت کې مې ځینې ناولونه او د لنډو کیسو کتابونه لوستل، مثلا دا د ویکتور هوګو بېوزلان یا بېنوایان چې دی، که نه یا د بازار د ځینو ایراني لیکوالو، هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسي ته ژباړل شوي وو، ایرانیانو ژباړلي وو، دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل. هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دین هم صنف کې چې وم، زما یو ماما وو، هغه د پوځ افسر وو، هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې د هغه کیسه ولیکم، د هغه د ژوند، خو د ناول په شکل. البته دا وخت د ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بېنوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه، البته په فارسي. خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی، په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله، هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخه تکي به مې ورته تېرول، او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو د تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل، هغه داسې چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کاوه. هلته تقریبا داسې وو لکه اوس دغه مسافرت چې دی، اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان، دوی هغسې اندیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانی سره نه پوهېږم. اولته چې هلته هم دغسې وضعیت و، دغه وضعیت په دې و چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر و، او د دې خلکو ژوند، د خلکو ستونزې چې مې لیدلې، دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه و چې دغه خواله ورسره وکړم، نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و، د زړه بړه سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ و، هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې، مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه، دا به مې نه قضا کوله او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به زه دغسې کیسې لیکم او به رادیوګانو نه خپرېږي او رادیوګانو سره به مرکې کوم.
زه فکر کوم د رادیو او ټلویزیون شتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د موږ تاسو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغې د رادیو له اورېدلو لکه تاسو چې وویل علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله، هغه کومې کیسې داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې، نو همدغسې د ډیری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی او ډیری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سمه تاسو سندرې هم اوري، کوم برخې سندرې ډیر خوند درکوي او تر څنګ یې کوم سبک ډیر خوښوي؟
سندر سره مینه ډیره ده، د سویل چې چار رقم سندر اورم او کله کله کلیوالي سندرې خوند راکوي، کله بیا غزل، کله دغه نور پاپ او لایت او دغه نورې سندرې. البته دا د انسان ذهني هغه پورې فرق دی کنه، لکه د ډوډۍ دپاره چې کله یو شی په سړي باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایي ورته زیاتوي، کله بل شی. د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډېر ښه. د خبرونې په دې برخه کې زه غواړم د تاسو په خوښه باندې یوه سندره واورو، اورېدونکي هم واوري. تاسې کومه سندره خوښوئ سي درته خپرې کړم؟
که د جاوید امیرخیل هغه سندره د لایق صاحب شعر چې دی یو باتور ملت، د باتور ملت سندره خپره کړئ.
حتما په سترګو. درنو اوریدونکو، ورځو د ښاغلي لیکوال صاحب محب الله زغم په خوښه باندې جاوید امیرخیل په غږ سندره ورو تاسو ته دی او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ وي. ورسته له سندرې بیرته راګرځو.
دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي، دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي. یو باتور ملت غرقیږي، یو مضبوط وطن نړیږي. یو باتور ملت غرقیږي، یو مضبوط وطن نړیږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن، وطن. خدایا تا تی سرا وکړل چې یو نر دې را پرین خو خدایا دا دې ترا وکړل چې یو نر دې را پرین خو هر کمره تا چې تکیا شولا کا شګارا شړیږي، هر کمره تا چې تکیا شولا کا شګارا شړیږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړیږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن.
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه په هر چا چې ممتکیه شو په پردیو پلورل کی دا دې څه بلا اختکړه زموږ په دې بدمرغو خلکو نه لتا څخه ډاریږي نه له دوی څخه شرمیږي.
دل تا شملوی چپ نر باندی وی لکا شملہ غل تا شملوی چپ نر باندی وی لکا شملہ غل تا شملوی چپ نر باندی وی لکا
ہر کتوجگی گی اس پہ ہر جڑا پوری گی اس پہ ہر کتوجگی گی اس پہ ہر جڑا پوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
تال ډیرو خوګوري دونکو به هم تاسو ته راغلاست وای مننه نه خبرونه تا ول مخسر ګران قدرمن میلما محب الله زغم دی افغانستان ل تکړه لیکوالانو څخه میلما دی زغم صاحب دی کتابونو پاړه یا دی لیکوالۍ پاړه پوښتنې دی وکړې بیا هم غواړم پوښتنه چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ او څومره ناولونه دي څومره د ماشومانو د پاره دی حساب ایسته در سره
چلور ناولون دے لویان دو پر دی دو ناولون دے مسلمان دو پر دی دوی دے لندو کسو طول کی دی او دیو ممکن وات دے مسلمان دو پر کسی وی یو یون لیک دے بل دے لیکوالی عملی لارخود کنو یو کتاب دے چی دے تازہ کار لیکوالی دو پر لارخود کنو
دلیک پاړه مې یادونه وکړه غواړم د دلیک پاړه چې تاسو امریکا ته لیکلی وو لیک ډېر معلومات واخلم او زه اورېدونکي پوسو ما ویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلای دی دغې پر از غواړم لیک ډیر معلومات واخلم لیک په څه اړه وو څنګه مو لیکلی وو کومو کلمو کې مو لیکلی وو او آیا ځواب مو ترلاسه کړ کنه
فکر کوم چې ما به د کلمه سمه نه وي تلفظ کړې یونلیک مې مطلب یونلیک یا سفرنامه هغه داسې وو چې په 2012 کال کې د امریکا یو پوهنتون ته وربلل شوی وم یو درې میاشتنی پروګرام و د انټرنیشنل رایټنګ پروګرام په نوم په دې پروګرام کې به هر کال له مختلفو ملکونو څخه شاوخوا دېرش څه باندې دېرش لیکوال او شاعران وربلل کېدل د پروګرام هدف دا و چې ویلې چې دا لیکوال چې دي هر څوک په خپلو ملکونو کې مجبور دي چې د ژوند روزګار د چلولو دپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه نو دوی بیا د لیکلو دپاره آرام وخت نه لري. نو دغه پروګرام پنځه کاس جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو د لیکوال به یې وربلل، درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول، او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و. بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام هلته چې تللی وم. نو بیا د همدې سفر په واره کښې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي. هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار، دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی. لکه خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي، دا ټول بیا په دې کتاب کښې راغلي دي. نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې دا په دې کتاب کښې راغونډې شوي دي.
ډېر ښه، ډېر ښه. زغم صاحب، د ماشومانو لپاره تاسو کتابونه، ناولونه یا لنډې کیسې لیکلی دي، آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچني توب نه له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي، څومره مثبت اغېز کوي؟ د ماشومانو لپاره کتاب لوستل څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت
دخو دیر اثر لري په ماشومانو باندې. په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د ښوونځي او د ښوونیز مرکز استاد دی. هغه ماشومانو ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې وی لولي، بیا یې غږوي چې ورباندې تبصره وکړي، خپل نظر ووایي. د همدې دغې تجربې را وښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري، او که لاره ورته هواره شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی، او په دې کې د یوه کیسه د سخ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده، او هغه په خپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی، دقیق نه هېر دی چې څو کلن دی، خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوې نجونې وې چې یوه اته کلنه وه، بله ګمان کوم چې نه کلنه وه، او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي، واورول شي، کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي، د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي، او په دوی کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل واقعا مثبته اغېزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره، ماشومان لپاره، لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کومو کتابونو باندې ډېر فوکس وکئ، ډېره توجه ورته وکئ چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته یې وړاندې کړئ؟
البته په زړه کښې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي، هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده، په کیسو کښې. البته هغه داسې یو یو تخنیک دی یو لار ده چې ماشومان ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابرېږي او دوی په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورلو سره. نو نه پوهېږم چې دا به کله درنه وشي خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولای سي خپل دغې هیلې ته ورسیږئ. د خپل ژوند په اړه راته ووایاستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړي چې د تاسو پر قدمونو قدم کېږدي او په همدې لار ولاړ سي؟
نه والا، یوازې مشر زوی مې هغه چې کله وړوکی و له په څلورم پنځم صنف کې و یو پنځه شپږ کیسې ولیکلې او استعداد یې ښه و، والا ښې کیسې لیکلې وې خو بیا یې پرېښوې تر نن پورې نورو هېڅ څه نه دي لیکلي او اصلا ادبیاتو سره علاقه ډېره کمه ده. د ټولو
فکر کوي چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډېر تاثیر کوي، لکه دوی که په افغانستان کې وایي شاید همدغې برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللي وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل شوي دي، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې تر درې نیم کاله وړاندې یعنی هلته زلمی شول بیا راغلو دې خواته، داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو. خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی چاباندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کېږي. ما دوی خپلې خوښې ته پرېښي دي چې هر څه د دوی خوښېږي، خو لیکل د هېچا هم نه خوښېږي په دوی کې.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مندې لیکوالي ته، شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولی، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کوم علاقه چې دوی لري کار وکړي، لشته او کمو امکاناتو کار واخلي، او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي و هغه کوم علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دې ته لري هغه همداسې پرېږدي؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي، ذهن به یې فکر کولو په تخیل به روږدوي او لاسونه به یې په لیکلو روږدوي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هره ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، چې څه په ذهن کې ورګرځي دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مقام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس درکې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي چې کیسې ولولي تخیل یې را بیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی، بیا د مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخیلي فعال شوی دی او لیکل کولی شي.
ډیر زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ. مننه چې خبرونه کې را سره برخه واخیستله او زموږ میلمه وئ. زه غواړم د خبرونه په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یو په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ. هیله کوم چې هیله مې ده چې په اورېدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږه اذانه که دا خبره کوي.
واقعا په زړه پورې سندره ده او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو. تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي او د ماشومان دپاره ما هغه کومې کیسې یادونه چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي. دیرمانه کوم هی چاری
بلال خدا آزانا دملا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا شان باد سرگنشی کلے شان باد سرگنشی بخندا بدل تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پیونشی دب سن دے ترے تمشی لوئی ملت چی لوئی افغانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے بوندے دے ہر پاچی حافلہ بشید امن گلوں کے روانہ افغانستان
دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی دخواگی من داستان شی به حکمت لبرکاتا داس خلشی ودان شی چه سلور کنج دنیاوی ساد پوه ترجمانا مامینے زما دانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا مامینے زما دانا خائستا افغانستانا مامینے زما دانا خائستا افغانستانا مامینے زما دانا خائستا افغانستانا
اس کولای سي خپل رګس پیغامونه موږ ته 00 00 22 23 1500 راولي گئی لونه پیغام اورو
هر چاته نور کو لاست مینه هر چاته نو آیو چمرن در پسی بل السلام علیکم ډنګ خور تا ته سلام انده سي ټول ام کارانو ته سلام اله د چپاس سګراته شیاس لیکن تراغل مخایا مخابرت ده هلمند ولایت مرکز لشکرگان و تاثر پلین کی زندر غوارم د خان کرباگی پر جاغ باندی چوئی دارنگ دی ولی زیر دی جانانا ام دا سندر برا تخبرا کئی جالی دی وی زما ملگری جمگل حمد تا لیلا مخابرت تا منی ارمان مخابرت تا شکیبا مخابرت تا او نارنګ له تا له چاله خبرونه ټول منواله ته دی دالی په دې هیله وړاندې خو چې زما پیغام بنه شه که ما ډیر زیات پیغامونه پرې شوولې دي هغه تاسو نه دی راته خبره کړې نو هیله کوم چې نن دا پیغامونه مې راته خبره کړې نور تاسو ته شه وخت
حیا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام له پیغام او ټپو څخه دې ډیره زیاته مننه کوم دی خان قرباغي سندره می پرونی خبرونه کې درته خبره کړې ده نن به دی بل اوریدونکو په خوږه سندره واورو
مرسل خوري ته ته وډالې وی وي د تور سترګونو دي زارشم د تور سترګونو دي زارشم چې راته ګوري زه دې روغ لونه کړم السلام علیکم زه د پیغام په لیک در سره لیلا ارمانی ام لغزنی نامت و سندره نشر کې لطیف ننګرهارې وی وې ستاسو سترګو ایتسانیو یو کم دا سندر ومدار ته نشر کازه قبل زن غړم دا بشمې پوپل زی تا ګلاله ارمانیتا او مینی ارمان محبت خوټه وډالې وی خدای پامان خخ پرونه
علیکم السلام لیلا ارمانی له غزنی څخه یو نړۍ مننه له کلی پیغام دی ورځ دی خو سندر دی اورو د تال او تال خبرونی استر از ساسو پیغامونه راخلو.
بله السلام علیکم. سلامونه د هزاده ریډیو د تال او تال خبرونی وړاندې خورکی ته د تخنیکی همکار ته نیکی هیله سلامونه ته رحمت وړاندې کوم. زه جانان جنیم د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ د تاغز د مرغۍ د سیمې څخه ازادۍ ریډیو تال او تال خبرونی ته دا پیغام پریږدم. مرسل راځي خور زه یو شعر درته وایم. زموږ له طرفه ته د تخنیکی همکار ته ټول اورېدونکو ته ډالۍ وي. وای لکه شګه را شړیږي پښتانه، لکه شګه را شړیږي پښتانه، چې ولاړ بیرته غورځیږي پښتانه، لکه شګه را شړیږي پښتانه، چې ولاړ بیرته غورځیږي پښتانه. خوشحال خان د مغول په بازار کې، خوشحال خان د مغول په بازار کې، په ډیر کم قیمت خرڅیږي پښتانه. الهی په خپل مدد سره یو کړی، الهی په خپل مدد سره یو کړی، سو بلر او بر وسیږي پښتانه. لاټک تر کندهار لوی ټبر دی، لاټک تر کندهار لوی ټبر دی، ډیورل لین باندې بیلیږي پښتانه. د همو تر اباسینه پښتانه دی، د همو تر اباسینه پښتانه دی، استرالیا کې هم وسیږي پښتانه. موړای خورکی سندره براته نشر کې د ماستر علی ادر د زماله طرفه زما ملګر ته ډالۍ وی. لال محمد اکیار ته، شاه محمود قریشی ته، یار محمد ارمانی ته، په کړم کې روپ مستری ته، سلطان خیاط ته، همدارنګ بسری کلا کې عبدالناصر لاله ته، څوک چې زما آواز اوري د ازادۍ ریډیو د ټال ټال د خبرونې څخه هغوی ټول ته ډالۍ وی. د الله په مان د نشرېدو په هیله.
جانان جانی سلامونو ته دی علیکم السلام. مننه له شیر او پیغام څخه دی ماستر علی حیدر سندره دی تاسو ته را لایوي. خبرونه کې سره ملتیا ولرې.
کر شڑے لارے مسافر پیزی رازینا ولی شڑے لارے مسافر پیزی رازینا
تال او ٹال
پیغامونه خبرې اترې سیمیز دودونه او سندرې
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای
ازادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
ساکی سلا بند ویدم ایک دیو لا خوخ دے بند کڑے ندے دتو دیو دا د زړګي نا کلارې مې دلی دودا درزوی مې سبي وار د سینې ور چې ګل چین را باندې سیل د ګلو بل رات خلاص کړو د خیالونو ګل کدی ور بدلی دل کې دا دنیا زاهد ټولا لکړه ځان پسرا پوری د کوټی ور او پوت کې د دربان تڅ حجت زده هسي هم ساتم د کوټی ور اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چه ہوا چر ترا لری کی دش پی ور مین چنوان دیخنا مینوا مین چنوان دیخنا مینوا بے غم جوندو وسوس مینوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کتو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی تم ربے خوندہ نمون میں نوا تم ربے خوندہ نمون میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھن میں نوا کامیاب بیما روم بے جوندنو تجربہ میں نوا حاغ جہان کے با مجنون توائم حاغ جہان کے با مجنون توائم زہوما شقم خمز میں نوا زہوما شقم خمز میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھن میں نوا پختونو ما نام میں نوا چوے دخ کلی تر رات للو جوندے چوے دخ کلی تر رات للو جوندے اسرار دمرہ